السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه هم کیږي، عاملین یې د ډیورند کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 40 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یادونه شوې چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 to 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیل یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي نشي، نو د اوربند تړون به باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسله والې ډلې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو هغو سره د جنوري په 3 نیټه ونیول شو، خو ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې دا کارکونکي څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او د اوکراین پوځ وایي د هوایی مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایی حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایی ځواک چارواکو ویلي دي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 غږونه یې اورېدلي دي. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو، څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لومړی راپور. د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو زندول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو منفی اغیز وکړي. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره زندولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پا واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو زندول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخدی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونهنیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیر سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19:25 او 15 متره لاندو څپو خبرونه کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:20 د ازادۍ رادیو خبرونه صفا او په روښانه غږ اوریدلی شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د پروګرام احمد شیبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي سږ کال په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دوی دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي.
د هرات ولایت د امر اختیار ریاست یو شمیر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خارګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل:
کاکای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی کردیم، من تا پاکستان هم بردم.
رمی در مغزو سرطان درلود، یه اونه مخ که وفات شد. موگی دیر درملنه و کان پاکستان تا مویورد خوخنه شد. لبد مرغ پا افغانستان که دننه در درملنه اصلا تیاوی کمی دیه و چوک چی که به هر که در درملنه واسه اونه لری
د هرات حوزوي روغتون روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې، یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې، له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عوامل محیطي استفاده از غذای نامناسب باشه،
چاپیریالي لاملونه او د نامناسب خوړو کارونه چې په هغه کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي، دا ټول خپلې اغېزې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامه روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی وو او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تی معده، ستونی، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د فبروري 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر، ناویل، احساسات شو بیان کړي، نو په خبرونه کې شعرونه لرو.
ستلاره د هر بوټي له کمیسا له کوران غشین رنگ والوت ګلابونو غریبینا خپل خایز په یو تساس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم.
دا باید خپل لوستونکي او اوریدونکي په تصور وکړي چې څوک چیرته لاړه او چیرته ځي. دا
د خبرونه ډیره برخه د شعر نقد ځانګړی شعر. نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم. خو لمړی په دې تر شو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنی، ځان پیژندنې او معنویت تر لاسه کولو یو لار ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورشي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو ظاهري بل روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادي او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللی ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډي یو بل ته ورکوي، او په سیول او ټوکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکاندینوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړ کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګې شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، دی و فرانسوی دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلای دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زندانی شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه ترتلو تیرې شي. د دې لیکلاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهور او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیه ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریښه لري، دومره په خوانی چې آغاز یې نشي تعینیدای. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شعر بلې پرته له شکه چې شعر دی. دا سدی راډیوي مجلې په دې غنه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلای چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه له کوړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینا خپل خایس په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلای نوم. راته د زخم په سیر درد کا څوم کال شو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ درد منه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه خود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زماله پونه مرغۍ و سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو رېدی و سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی سي. راشه راشه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای وای رنگونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مونږ کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته حتی دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشې، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی کنه، نو ابهام شیر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
یو مثال وګور کوم په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي، وایي چې هغه لا خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لاړ چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وایو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دښته پاسې حرکت وکړه تخمانه درکې یو څه تم دی کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه ده کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر هم جنګ کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا باید تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کوم ګټه نه و وسو هم مثلا تاسو د هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت. خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړې یعنی هڅه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه نه سره د حس کې لام شي.
یعنې له هر څه یعنې له هو سره یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فعل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریجه چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریجه چې تللې، نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو څه ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو څو استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زماني خط بس شی چې وایي یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ. دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه، دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم، دا پتا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي، یعنی مونږ ډېر شاته لاړو. تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې. او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو، بیا بیا تلاړو، آئندې ته لاړو، بیا بیا ته راغلو دغه وخت ته اوس چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې وو هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
له سر د دې زمان ختی زمان خبر استاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا ختی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی تریسته کی چی ورسته پس راولی. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی، تاسو هم دی، د بلم دی، د بلم دی، د بلم دی، نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولي لا تصویری نشه، زما مطلب دا و.
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیات او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود، په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کړی مو؟
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما شاعری کرا منگا سنگولونه وکړو د دې لپاره استعارې راولو او د ظریف ترکیبونه دا سه کولای شو چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمن پورې سودوي یا مخي کور. دلته غبار او ورته غم او خاموشي په معنا نه غلې کنه. دلته مثلا کېده چې د غم غبار د غم یو سمبول وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایت چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوست. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا دلته دغه د غم جنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا روح انسانی صفات نور مگر په استعاره کې هم مثلا شامل شول لار په استعاره باندې شو دا ستړې سره یعنی یو استعارم استعارم دو تر مانسته او بل ستړې سره په خط کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کوي ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قصدان رامنځته کوي ژر باندې هغه په لوشي دي د سره چلوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا تر چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سره ستړی ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي معنا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور ته ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکمثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو ترڅو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي مینه ده. دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زما نورو خوا ته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غاکم زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راته دي چې دا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غاک کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله همدردي دې ورسره کړی ډاکټر دې خواله کړي ایا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو څپې پرې باندې لګېږي او هغه څپه لکه دوړه غوندې پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې څپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به هم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دې په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وشرنګی کې. یوه شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي، چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یو ځانګړتیا دا ده چې خپل ژبه پیدا کړي. خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. له اوس د تشبیه په برخه کې کا پلانډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې امبخت مورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي، او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کارو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه تر تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم سبق ولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي یعنې ضدیت کنه یو ته بل سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خو دا ظاهري معنا دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپین رڼا وي دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه وکنه دا یو ضد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تاسو دا یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی پشیر کی لاحو سه د انوان تکرار یو برخه کی انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کی د مخ وړانګي وشیندل شو د کور د پیروتی په پښو کې پایزی بشي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی پشیر کی ځینی شاعران یادوي چې پام د منلو نه وی دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې دی چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کده جسمن هم مخ ته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شیبل ده دا مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنو یو نقاشی داره یو کس تا روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده باید دا پلو نه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خاپله خو کلا چی ورنزی چی گوری ده ده مخا مخ روان ده ده خاپو نه چی دیده ده پخو سو کشا خواده دی تفکر که ده مخا مخ روان ده خودی ده شا ده ده تاگه هستی ده مطلب باندې مې پوښتنه
وکړه
د بوټو څو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو څو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دې به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي څو کې پوندې شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایئ چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا د ریتي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو زین وقت من تا نوایواله پکار ده، من تا نویز استعاره پکار ده، سمبولونه پکار ده.
لاو سبو بخشه پا هم دی برخه که او بخشه دامده شیری منطق پا برخه کم فکر کردی نوای شیر یا مثلا دا آزاد شیر چی توک لیکی دا طوله یو پارچه ده یا وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر استاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وي چې دات خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو داتا وسکره نن په مازمو کې تاسو په خوا داسې او تاسو هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي چې هایلایټ چې سړی وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګل د پاړو غږ کې یو سانګې د ماتې دو غږ یو شدید باران طوفان بور بادونه پاڼې خوځوي دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همداسې ولېکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په ماځ کې لاړ دي ورکه سي او په پای کې پوه نه شي چې نور بلاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت هڅه داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوې ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم تر طرح کړل موږ خو معمولا اورېدلې دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلې کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا دی ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مراشي نورم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو شی وي په اخر کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنې زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نور هم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانې ځین غزلونو کې ګورو یو غزل چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل درو په ځکه کې چې شیخ خان سم یې ځو ده نه لري کې شاید یو ځای کې وایي چې ژاړي ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دای و وسال تر سي د لای د لاوي سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي کې یو شی کې یو بل کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوه دا مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دی چې واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرح کې دا یو څه مطلب مې راځول ای زه
او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دغه موضوع را نه ایرسي
د بیرته هم د شیر تر شو د پیروتو پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم. دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باید باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه لهو سب استاس تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي. یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر په هالند یو هالنډی ده وانګو په نامېږي، هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا صفحې مخبانی کاري هغه ژیر رنګ بر اخیسته چې سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه څنګ څنګ کېښودل اونتا مکسوال یې نه یوځای کولی نه نږدې نه به ستاسو کوته ستاسو سترګې ځورولې، داسې ګډ وډ ښکارېده، داسې څه شی رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ دې رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بیرته هماغه شی چې د هغه زړه و
دا تاسو دې شو مثال راکو الله حسب په همدغه مثال کې ستاسو په باور دسم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي، دا نصاده حرکات سره کار لري، حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نصا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، بل د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغه د نسا البته هغه نساګالې چې د سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا بغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا اوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي چاندې کمپوز چې ورته وي، اوازونه چیرې دي په طبیعت کې؟ له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته کوم غږ په وګو خلګي کوم دا انتخاب. شاعر هم دا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس کبا مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو، یعنی یو تنوع هم پکې راوستي. که چیرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ دې ته وښکاره ولوستونکي ته پاره معنا نه لري. یا په شاعری کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لهو صاحب سره به د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
دینجن په شونځي کې دا اول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ساعت 9 صبح است.